سلامونه وخت بخیر وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دي زموږ کل ازادي رادیو نوري په مکید د سات خبرونه د بشري حقوقو د سواندې دیرس بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشري زی د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشري زی د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره یې هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ میرمن و چې د افغانستان ولسمشري زو ټاکنو لپاره یې ځان انومان کړی و. د خبر پاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان میرمنو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په 10 کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې د انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې ده. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابدي دي او ځینې استعفاوي هم ورکړي دي، خو لا تر اوسه دا استعفاوي نه دي منل شوي. خو د طالبانو بیا یو بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. له خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدۍ هغه مهال زیاته شوه او لنی شوه چې مولا هیبت الله خوانزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړی. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې استول شوی و، له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د پاکستان د صدر اعظم رستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د کپ په لومړۍ نیټه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې د نن او دغه راس حق او ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نور هیوادونو ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پی حضور رد کړی ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان اکثره ولایتونه به راتلونکي ورځو کې د درنې واورې او باران شاهدان وي. د دوی د یوې خبر پاڼې له مخې چې نن یې خبره کړې ده، کابل، کندهار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورښت پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه تړلي وو، خلکو ته یې هم زیانونه اړولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شاش دفتر د خبرو په غبرګون کې یوه اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼې کې چې نن خبره شوې راغلي چې پاکستان لسیزې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی، خو زیاته کړې ده چې اوس دوی له افغان وختمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی د ستنېدو هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شاژدفې وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لورې نیول او پلټل کېږي. صدر احمد شکیب ویلي دغه پروسه په نا اعلان شوي شکل پیل شوي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته هم په دې اړه کومه رسمي مکتوب یا اطلاعیه نه ده استول شوې. هغه زیاته کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغانانو اخراج پیل شوی او نږدې راتلونکي کې به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځېږي. او فلسطینی حماس ډلوای چې د راروان شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرایلی یرغمل خوشی کړی او سبا پنځشنبه به د سلورو نورو مړی اسرایل ته وسپاري. یرغمل حماس د اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځند استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرایلی یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړی پړاو او د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولي، باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډېر لانجمن وي، په غزه کې د دایمي اوربند او لودې ترانګې د اسرائیل سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشی کړي. بیا هم زه فرشته صحاک که ما پا دغا خبری تولگه که رساله ده تخنیکی چارو پا برخه که بهروز دلیری همکاری که بی. براندی پا خبرمانی که در رفورون و پلکی برا سرواوری چه در امریکا در بحرانی و چار وزارت در حیوات که در بنان و دبیا نشتیدن پروگرام در بندول و خبردیا ترلاسه کرده و پا دیارا بخانان بیا هم اندیش میلید.
پر از اخ خلا دستی روانی حالت که ایمه چه پیخی می تشویش بانی درستش به خوب نرازی و مشکلات بیخی دیر دی خلق خوان پر تشویش دی چه سبا کی گینا.
د تر څنګه په اسلام آباد کې د طالبانو تر واکمنۍ د افغانستان سفارت هم د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د هیواد نه باید کډوال وځي او افغان کډوال په دې اړه اندېښنې لري. او د نورستان ډیری اوسیدونکي وایي چې د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې دي.
دوش کله پساده کې یو پایا اغام د برګمټار ولسوالي مرکز کې ده. چپو او نیکموک کې 4 کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
افغانستان دغه راپورونو تفصیل تر څنګه را سره د نړۍ اړوند راپور هم په دقت سره ولولئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رویټرز خبری اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې یوه طرحه برابره کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا د تګ په شرایطو برابر افغانان وایي چې خپل نامعلوم برخلیک په اړه دوی لا هم اندېښنې لري. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا له ملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کره شواهد موجود دي. ویل شوی چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي، مالي تمویل سوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د بریتانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له بریتانوي ځواکونو سره یې یو ځای کار کړی وي، د بریتانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د بریتانیا دفاع وزارت 4 میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته بریتانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د بریتانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مرایل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال تیرل شوی او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې ځواب راشي. سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کومه ستونزه نه واخ، اوس یې ویلي چې له دې ډیر م په تمه کیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیل شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنۍ او وروستۍ هیله همدا کیس و. هغه هم ونه شو.
د بریتانیا د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د تیر جمهوری نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې چې دا ځانګړې قطعې د تریپل په نوم د بریتانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتیدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې په افغانستان کې له برټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مختلفو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان چارو له قوله چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه وروسته شوې ده. دغه سفارت نه په یوه اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو قانوني ویزه لري له دې پریکړې نه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون اعلان وکړ چې ټول افغان کډوال په نږدې لسو ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونه پرېږدي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوې. نوموړي وویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران
په ډېرې بخښنې سره دغه راپور وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغان مهاجرینو په اړه په پاکستان کې د وروستیو ستونزو اړوند راپور واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایي شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړلې دي چې له دې هیواد به وویستل شي. د اعلامیه په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورټ شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم نه پوهېږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله دا مو وزغمله په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د رواني میاشتې تر 28 اسلام آباد او پینډي ښارونو ووزي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې هغه افغانان چې نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري د روان کال د مارچ تر 1.5 وخت ورکړ شوی چې له دې دوه ښارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه ښارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر دغه اعلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوه. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څوم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان IOM ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د 3 جنوري له 14 تر 1.5 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیې ته پناه یوړه، چې لا هم په دې هېوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
بیا هم خرغلست ازادي رادیو ته غوږی. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف او تیرو او جبهو دویمه او وروستۍ ورځ غونډه وکړه. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرول او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توجیدول بلل شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو ویان سبی الله مجاهد پرون دا ناسته ناکامه او تکراری بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ستانت د ورته ګودوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په ډیړه فیروزه عزیزی جزئیات راکوي.
د ویانا بهیر د پنځمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي په ناسته کې له هرې شونې لارې د طالبانو پر وړاندې د مبارزې او د یوې ملي اجماع پر جوړولو سلا سوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال مشکور کابلي چهارشنبه د فبروري پر 19 د غونډې په 2 او وروستۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غونډې ګډونوالو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې روان وضعیت له بېلابېلو اړخونو ارزولی او حل لارې یې ورته لټولي دي.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی های فروپاشی طالب ها بود.
په دې ناسته که د طالبانو حکومت د ړنګولو د لارو چارو څېړل شامل و. د طالبانو اوسنی وضعیت هم ډیپلوماتانو، دیوان سالارانو او پوځي جنرالانو له بېلابېلو اړخونو وارزاوه، یو بل سره یې خپل لیدلوري شریک کړل او په دې برخه کې د ملي مقاومت او د ازادۍ جبهو د ځواکونو په منسجمولو ټینګار وکړ.
ښاغلی کابلي وایي په ناسته کې یو ولسواک افغانستان ته د رسېدو، د بشري حقونو او د خلکو ازادیو پر تامینېدو، د ښځو حقونو او مبارزو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې پر برابرولو ټینګار او توده بحثونه سوي دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود تیار د ناستې په لومړۍ ورځ ویلي و دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده د طرحې جزئیات په ډاګه کړي نه و. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې خپرې کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته اوس هم وارسې د یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. ترامپ ویلي پر دې خواشینی دی چې زیلنسکي په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې له ګوښه پاتې کېدو یې شکایت کړی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین پر ولسمشر لدې کابله نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کابله یې شکایت کړی دی. ډونالد ترامپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ترامپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یوه هوکړه کولای شوای. ترامپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ترامپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولیږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیږلو لپاره په ساتونو مزل کوي، څو داسې ځای پیدا کړي چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې هلته کار وکړي. ځایي اوسیدونکي له حکومت څخه د دې ستونزو اوریدل غواړي او په دې اړه د حکومت زر اقدام غواړي. په همدې برخه کې زموږ همکار لسیمې راپور چمتو کړی وای او بیرته راکړو.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې 50 کلی لرو، مونږ یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزی کلی کې ده، چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو، 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده. چپو نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو ځایونو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی د خو بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحې ته به وځي یا کوم بام چنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګېدل لږ موبایل کلکی بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیفه ده جهت نه زیات، ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په بیانې هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمن دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته، او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، یعنی ولسه مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبیعي ښکلاو ډک دی، او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنیو سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشتوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبره دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
قدر منوریدونکو، څنګه چې پویږي په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي لوب روان دي چې نن دغه لوبلړۍ پایل ورځ وو او په دغه لومړۍ ورځ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوب تر سره شو چې نیوزیلند په ټولو 500 سورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړ او پاکستان چې د نننۍ لوبې پچه هم ګټلې و خپل بیټینګ وکړ او بیټینګ کې یې د وڅلويخت اورو کې 28 منډې واخیستې او په دغه سره نیوزیلند وکولای شو چې د پاکستان دغه لوبه وګټي. په هم خراغلاست د هلمند د جګړو لامل د مالول شویو کسانو شمیر زرګونو ته رسیدي او د کسان وس تمرستو د کمخ لامل د ژوند اساسي اړتیاو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. په همدې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د هلمند مالولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې لامل دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هلمند کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله د مالولسو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډېر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. پر نظر محمد 12 کاله مخکې د ماین 14 سوی چې دواړې پښې له لاسه ورکړې. د هغه د بدن نورې برخې هم زیانمنې سوي چې اوس یې هم له دردونو څخه رنځوري. هغه وایي د نوي حکومت پر اتاک سره د هغه کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې لامل یې د لزیات ستوندو سره مخ دی.
سره وخت کې ځندېږي ګور بل نور وخت نه مشته په شپږ میاشتې کې موږ ماشته راکول کېدی. بیا په درې میاشتې کې سو په درې میاشتې نه هم وځ ځندې درې دي شپږ میاشتې لا نه دی رسېدلی. دوی په درې میاشتې کې هغه هم نه دی راکول سوی. بل اخره موږ داسې نشته که د کوم دکاندارانو څخه موږ قرض کوو هغه شی د کور دپاره راوړو ځینې هغه د دې دپاره راوړو چې موږ سره پور کوي.
د یاد ولایت دوه نور معلولین محیب الله او میراجان وایي نه یوازې دا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتله یې پیسې هم کمې سوي دي. هغوی ادعا کوي چې مخکې ورته 6000 افغانۍ ورکول کېدې خو اوس مهال ورته یوازې 3000 افغانۍ ورکول کیږي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ د اضافه راکړي. هغه پخوا پر کنه 6000 راکړي په یو ځای راکړي موږ کارونه پر وسی او دا رقم نه پکیر و چې چای واپس یو غوته نه دغه د ماتل سن زروانې د خپل مایو به لکه چې ما په سلو کې اچا پساده زما یو بیا ما زما د ماتل سن زروانې زما د اولاد زما گزارنه پکیر
حال نو وس په خوای ډیر تر په سل کې راکولې وس کال پر اترو دی دغه د خپل لزر او دغه خپل لزر واته سره کوي.
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د مالولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري. ځینې هیوادونه د مالولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي، یعنی هغه شخص چې ډیر معلول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي. بلخوا ځینې هیوادونه بیا د مالولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره معلول دی. په عمومي توګه ځینې هیوادونه د معلولیت د ډول او شدت په اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې له مخې د شدید معلولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلنی امتیازات ورکوي. د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لورې مرسته سوي ویل چرونه یې په 300 معلولینو ویشل ویل.
مخکې چې وو هغه پخوانی طرزالعمل چې وو یو ملکي معلول و یو نظامي معلول په درجه کې وو، یعنی هلته او بل د معلولیت درجه یې هم داسې ورته ټاکل سوی وو چې ملکي معلولینو ته د میشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبه په اساس ورکول کېدی. نوې امارت چې کله راځي یو نوې طرزالعمل د معلولینو د حقوقو د پاره جوړیږي. هغه طرزالعمل کې یو اوز و جلا برخه لري، نو هغه معلول چې یو اوز و په هغه وخت 15000 وړي وس دغه ماش 3000 ترغلی دی.
دا په داسیال کې د چینو نورز په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ له لوري ویلچرونه ورکول سو. معلولینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسسات څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوی وکړي، ځکه د دې په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیات اړتیا لري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه